یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم د آزادی رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. دولس بجې دی د خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو اداره وایي چې ځینې نوي بمارنی کړي دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې لیکلی چې د طالبانو د مشر د پریکړې پر اساس د لوړو زده کړو پخوانی سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی د ازموینو د ملي ادارې د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. همدارس قاری صلاح الدین ایوبی چې پخوا د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت مرستیال و د زابل د امنیت قمندان په توګه ګمارل شوی دی. د طالبانو د مشر د پریکړې پر اساس ډاکټر ګل محمد عثمان د افغانستان د طبي شورا د سرپرست رئیس په توګه ټاکل شوی دی. په تیر یو کال کې د طالبانو پر حکومت نیوکې کیږي چې په خپلو مقرریو کې د وړتیا اصل په پام کې نه نیسي او غیر مسلکي کسان ګماري. د اسلامي همکاریو سازمان وایي یو جګپوړی پلاوی په کابل کې دی او پر مهمو سیاسي، حقوقي او بشري مسئلو خبرې کوي. دغه سازمان په یو ټویټ کې لیکلي چې د سرمشي ځانګړی استازی طارق علي بخیت په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او د عدلی له سرپرست وزیر عبدالحکیم سره لیدلی دي. په بیان کې زیاته شوې چې د افغانستان سیاسي، بشري، اقتصادي او حقوقي مسایل چې د اسلامي همکاریو د سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له پریکړې سره سم لوبیتوب راغی شوی په دغو لیدنو کې پری مفصلی خبری شویدی. طارق علي بخیت پرون له پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی سره هم ولیدل. کرزی په خپل فیسبوک کې لیکلی چې تعلیم د بشری ټولنې د ودی او ترقی اساس دی او په دې برخه کې له افغانستان سره د اسلامي همکاریو د سازمان د مرستو غوښتنه کړې ده. نن د پاکستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ د نړیوال شلو وریز جام پایلو به کیږي. لوبه په ملبورن ښار کې په ځایي وخت په 8 بجو یعنی نیم ساعت وروسته پیل شي. انګلستان د کرکټ د شلو وریز نړیوال جام په نیمه پایلوبه کې د هند ټیم چې د اتلولۍ اډ آی درلوده په لومړي توپیر مات کړ پاکستان هم په نیمه پایلوبه کې نیوزیلند ته ماتې ورکړه. د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک د خپل هیواد د ټیم د بریا هیله کړې او هیله څرګنده کړې چې له برېټانیا څخه به د ټولو مینوالو په ګډون خپل ټیم تشویقوي. هغه د انګلستان د ټیم د هر راز ملاتړ ډاډ ورکړی دی. او د اوکراین د خرسون ښار تر نیولو وروسته د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی ویلي چې د ښار د ثبات لپاره هڅې روانې دي. هغه شنبه ماښام په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي
یو مشکل چې وبي بهلته واوري کېږي نو خلک د ډېر لرې
ترنن ماشامه پوری دفاعي ځواکونو د خرسون د څباندې شپېتو سیمو کنټرول اخیستای. پولیسو د نظم د ټینګښ لپاره هڅې پیل کړي. د آزادو شویو سیمو هر برخه کې د نظم د ټینګښ هڅې روانې دي او زموږ د بم د شندولو ټیمونه ډیر کار مخکې لري. زیلینسکی وویل چې تر دې دمه د بمونو شندونکو 2014 توکي او بمونه کشف شوي او لري کښې شوي دي. زیلینسکی له خپلو ټولو عسکرو مننه وکړه چې د روسي پوځیانو تر شاته وروسته د خرسون ښار کنټرول په لاس کې اخیستی دی. د روسي دفاع وزارت تایید کړی چې خپل 10,000 پوځیان له خرسونه ایستلي دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زمو شخله ازادي رادیو اوریدا ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي اورید. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زمو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. د روان خبرونه په دوام کې د افغان شزو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو له لوري شزو ته په تازه محدودیتونو اندیشته شي. ډیورنډ کرښې ته څیرمه د ګوریکا سیمې اوسیدونکي وایي د طالبانو ادارې له پامه غورځولې دي.
یو مشکل چې وبي بیا هلته واورې کېږي نو خلک د ډېر لرې له ځاینه اوبه راوړي او د اوبو د ستونزې سره مخې په لارو کې واورې وشي.
په اسد آباد کې د کرکټ سیالیو حال درکو. په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا د سنا جرګې د انتخاباتو په نتیجې خبرې کوو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د افغانستان د شزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د افغان میرمنو په وړاندې وروستیو محدودیتونو ته اندیشته شي او وای دغه محدودیتونه د دې سبب کیږي چې په افغانستان کې بیوزدي زیاته او له دغه هیواد د خلکو د تیښتې سبب شي. اغلی امیری دا خبره د شنبه په ورځ ناوخته پر خپل ټویټر باندې کښلیده. په ورته وخت کې یو شمیر شزینه فعالانی وای د افغان میرمنو په وړاندې د لګول شویو محدودیتونو د لری کولو لپاره به خپل مبارزو او هلو ځلو ته دوام ورکړي. جزئیات په دې راپور کې.
له هغې وروسته چې په افغانستان کې د میرمنو په وړاندې وروستیو محدودیتونو ته غبرګونونه زیات شوه، تازه د افغانستان د بشري حقونو میرمنو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری پر افغان ښځو لګیدلي محدودیتونه د اندېښنې وړ بللې دي. نوموړي د شنبې ورځې ناوخته په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، څوک چې په افغانستان کې له بنسټ پالنې یا افراطیت ویره لري باید په افغان نجونو او ښځو د طالبانو لخوا له لګول شویو محدودیتونو هم ویره ولري. د هغې په خبره له زده کړو لرې پرېښودل، په ډیرو ادارو کې کار ته نه پرېښودل، حتی وړې خوښۍ لکه پارک ته د تګ څخه مخنیوی د طالبانو لخوا دا بنسټ پالنه به د بې ثباتۍ د بېوزلۍ د رامنځته کولو او له افغانستانه د ډیرو خلکو د تېښتې لامل شي. اغلی امیری په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې طالبانو په یو تازه ګام کې میرمنې له تفریحي پارکونو نه د دې لپاره منې کړي چې حجاب نه مراد کوي. څو میاشتې وړاندې هم د طالبانو حکومت ویلي و چې ښځې کولی شي د شرعي حجاب په مراتولو سره په اونۍ کې یوازې درې ورځې له نارینه پرته د کابل تفریحي پارکونو ته ولاړې شي. له دې سره خوا کې به یو شمېر ښځینه فعالانې د طالبانو له لورې د میرمنو په وړاندې محدودیتونو ته په اشارې سره وایي چې نړیواله ټولنه باید د دغو محدودیتونو د لرې کولو لپاره یوه ورځ هم ځنډ ونه کړي. خزینه فعال مونسی مبارز په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
اگر از آدرس
که دیو انسان او هم دار از لبشری ارخه دی افغانستان قضیه ته تنوشی، دغه وضعیت جدی دی اندېښنه وړ دی. نړیواله ټولنه که یو ورځ هم وروسته دی افغانستان پاره کوم پریکړه کوي، زموږ په باور یو ورځ هم نه وخت ده.
اغلی مبارز وی نړیواله ټولنه باید د افغانستان د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د میرمنو د حقوقو د رسیدنې په برخه کې لاس په کار شي. هڅه مو وکړه چې د طالبانو حکومت نظر په دې اړه واخلو، خو د دوی ویان زبی الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان عاکف مهاجر د تیرې چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړی و چې له دې وروسته به ښځو ته په پارکونو، حمامونو او سپورټي کلبونو کې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان هم خبرګون ښودلی ویلي دي چې تفریحي پارکونو او لوبغالو ته د ښځو پر تګ بندیز په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو د بریدونو وروستۍ لړۍ ده.
د امریکا د افغانستان د شزو لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي رینا امیری څرګندونې مو په دې راپور کې واوریدل. په دې موضوع د افغان شزو د حقونو د وی فعالې وړانګې هنري سره خبرې کوو چې همدا شیبه د ټلیفون له لارې را سره ده. محترم هنري، تاسو ته هرکلی وایم. تاسو باید رینا امیری څرګندونې اوریدلی وي چې د افغان شزو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو په برخه کې اندېښنه لري. دا په ځانګړي ډول د وروستۍ پریکړې چې طالبانو د شزو په برخه کې کړې دي چې پارکونو ته د نزي جیمونو یا سپورتي ځایونو ته د نزي دا محدودیت بولی د شزو د حقونو په برخه کې، او وایي چې له مخکې هم د شزو خلاف طالبانو ځینې اقدامات کړي ول، لکه لښ په ژمه ټولګي پورته زده کړو ته نه پرېښودلې، یا د حجاب په نامه مختلف ډول محدودیتونه دي چې دوی وضع کړي دي. ستاسو په نظر دغه محدودیتونه څومره جدي دي د شزو د فعالیت لپاره، د دوی د ازادۍ لپاره؟
سلامونه او نیکی لبرانی کوم تاسو ته او تاسو ته رادیو ګرانو کارانه ته په دې لیچ توره به جوړ روغ وسیږي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړلې چې ورځ تر بلې پر شوځ باندې محدودیتونه وضع کیږي، هغه په دې بخش چې مثلا د زده کړو ته نه پرېښودل کیږي، او ځینې هغه انساني حقوقونه چې دي تور کول سوي دي د دغه فخورات تورات پر دی باندې بندیزونه لګول کیږي. لکه څنګه چې دا بندیزونه چې مخکې وځي پر دی باندې لګول سوي و دي د نور روحي فشار سره مخامخ وي، دا چې پر دی باندې دغه محدودیتونه لا هم زیاتېږي ورځ تر بلې، زموږ ښځې لا هم په رواني تکلیفونه باندې اخته کېږي او دوی ته په ژوند کې نور هم دوی د خپلو حقوقو څخه محرومه پاتې کېږي. او بله خبره دا ده چې دوی نشي کولی کوم فعالیتونه چې مخکې درلودل هغه په شاهزادانه ډول باندې دوی مخته ولاړ سي. او ډېر ښځو مخکې په تېر حکومت کې ځینې داسې ځایونه د ښځو د کار دپاره مثلا رستورانتونه وه او ځینې یا هم مارکیټ کې ځینې د ښځو دوکانونه وه چې دوی کولی شوی چې په ښه ډول باندې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. نو ورځ تر بلې چې دغه محدودیتونه ډېرېږي نو دوی ښځې دغه کار ته هم زړه نه شي کوي او ډېر په بیره او په وهم کې دي. نو دوی ته لا هم رواني تکلیف پیدا کېږي او دوی کوشش کوي چې د هېواد څخه بهر ولاړ سي او ځان ته یو لاره او چاره وسنجوي.
بله، داسې اوازې هم شته چې نه پوهېږم چې دا اوازې تاسې هم اورېدلي دي او که نه، چې وایي طالبان په پام کې لري چې حتی نجونې له پوهنتونونو هم له زده کړو منع کړي.
بله و که ځینې مکتوبونه داسې و شخصي پوهنتونونو ته استول شوي دي چې باید که چیرې ښځې باید په ایجاب کې واوسېږي، خو اوس دلته ښځې ټوله په ایجاب کې وه پوهنتونو ته دي، هغه کوم شرایط چې دي وضع کړي دي ټوله ښځېنه وو دغه شرایط منلي دي، خو بیا هم پر هغه سربېره باندې داسې مکتوب تللی دي چې یو میاشت به ښځې رخصتېږي، نارینه به په منظم ډول باندې راځي او بیا به وروسته ښځې د دغه یوې میاشتې رخصتۍ څخه وروسته کېدای شي په ښځو باندې پوهنتونونه بند شي. زه نه پوهېږم چې د دوی مطلب د دغه کار څخه څه دی چې یعنې ښځې دونه په یو بند حالت کې ساتي یا دونه محدودیت باندې وضع کوي، د دوی د دغه څخه مطلب څه دی؟ دوی ولې ښځو ته ورځ په ورځ قانون سختوي؟ دوی نه ولې نه غواړي چې ښځې په ټولنه کې پرمختګ وکړي؟ دا ښځو ته واقعا چې د اندېښنې خبره ده او ښځو ته یو سوال دی روزمره دی په دغه حالت کې فکر کوي چې ولې دغه زحمتونه چې موږ کښلي دي، یا مثلا ځینې خویندې دي چې په اومو په اتم سمستر کې دي د طب پوهنځي، ځینې د اخري سمستر دي، نو دوی واقعا هم اوس په اندېښنه کې دي که چېرې پر دې باندې پوهنتونونه بند شي نو دوی به څه وکړي؟ نو دغه ورځ په ورځ باندې دغه محدودیتونه زموږ د خویندو د نه پرمختګ لامل ګرځي.
ستاسو په نظر د ښځو عکس العمل به څه وي؟ فکر کوي چې ښځې به همداسې بې تفاوته پاتې شي چې طالبان ورځ په ورځ د دوی خلاف محدودیتونه وضع کوي، قیودات وضع کوي او دوی به همداسې بې تفاوته پاتې وي، او که فکر کوي چې ښځې به هم منسجمه شي او عکس العمل به وشي؟
زما په نظر باندې خو اول خو که چېرې مثلا دی چې ورځ په ورځ دغه محدودیتونه وضع کوي د ښځو هغه کوم څه چې دی لري علاقه مندي چې د ښځو د پرمختګ په بخش کې ده، دغه دی ورځ په ورځ د دې علاقه کمیږي او دی چې که وغواړي که چېرې غږ پورته کړي هغه خو دې ټولو ته معلومه ده چې د غږ پورته کولو اجازه دوی ته نه ورکول کېږي. که چېرې دوی غږ پورته کړي تاسو ته خپله معلومه شوې ده چې ځینو ښځو په ځینو ولایتو کې غږونه پورته کړي وه په دې وړاندې، ځینې بندیانې سولې، ځینې یا مثلا ډېر مشکلات د کورنۍ د خوا یا د دوی د خوا څخه ورته پېښ شوله. نو دوی داسې که چېرې نړیواله ټولنه دوی وکولی شي چې په دغه باره کې یو غږ پورته کړي، په دغه باره کې یو داسې یو غږ پورته کړي چې تر څو دغه د ښځو حقوقونه محفوظ پاتې شي، نو دا به شي.
په نظر نړیواله ټولنه څه کولی شي؟ دا یې کړي دي تر اوسه پورې چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه دی پېژندلی، نور څه کولی شي ستاسو په خیال؟
نور داسې یو څه کومکونه چې روزمره د دوی ته راستول کېږي پر هغه باندې یو څه محدودیت وضع کول دي، چې مثلا ځینې یا د دوی هغه مشران چې اوس هم په ازاده پښه باندې کولی شي چې وه نورو هېوادونو ته سفر وکړي پر هغو باندې محدودیت وضع کول دي. نور داسې
زه سیاسي محدودیتونه باید پر دې باندې واضح شي. دا خو هغه محدودیت دی چې مثلا دا یې دروسه پر دې د دې حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو دوی نور هر کار په آزاده پښه باندې کولی شي.
ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د افغان ښځو خلاف د طالبانو د محدودیتونو په اړه مو د ښځو د حقونو د فعالې ورانګي هنري خبري اوریدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم یو نړیواله موضوع د امریکا د مذبحالو ټاکنو په نتیجه کې دیموکرات ګوند پر سنا یا مشرانو جرګې خپل کنټرول وساته. دوی په دې کار سره د جمهوری غوښتونکو د هغو هڅو مخه ونیوله چې غوښتلې د جرګه کې د ډیرو څوکیو په ترلاسه کولو د جو بایدن ځینې تګلارې وننګوي. د استازو جرګې برخلیک لا هم روښانه نه دی. لویدیز آژانسونه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې همدا شیبه اسدالله لودین باندې کوي.
و ډیره مننه څاروان صاحب. د امریکا په نیوادا ایالت کې د سناتورې کاترین کورټیز مستو بریا دا یقیني کړه چې دیموکراتانو په سنا جرګه کې 500 کې چې دوی پر دې جرګې د کنټرول لپاره اړتیا ورته درلوده خپل کړې. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د راپور لمخې د میرمن کاترین بریا په ټول امریکا کې د مزمحاله ټاکنو لپاره د دیموکراتانو په وړي واک په ډاګه کوي. کاترین کورټیز د بریا په برخه کې تر ټولو زیانګال معلومې ده، ځکه په نیوادا ایالت کې د پټرول بای ډېری خطلې وي او جمهوریت غوښتونکو د هغې د آسان ماتېدو فکر کاوه. د امریکا په سنا کې د اکثریت مشر چک شومر تیر شپه وویل د امریکا خلکو په خاطوګه د دیموکراسي ضد واکمنی رد کړه. تر نیوادا وروسته جورجیا یوازنی ایالت دی چې د سنا جرګې د یوې څوکۍ برخلیک پکې نامعلوم دی. پر سنا جرګې د دیموکراتانو واکمنی د کابینې د انتصاب او د قضایي غړو د ټاکنو په برخه کې د جو بایدن هڅو ته خلاره هواره کوي. دغه بریا دا هم یقیني کړ چې دیموکراتان به په سنا جرګه کې د کمیټو کنټرول وساتي او خپل به د بایدن د حکومت په اړه د څارنې واک ولري. اوس که چیرته د اساسو جرګې ډېر څوکۍ جمهوریت غوښتونکو ګټي او هغوی د بایدن د واکمنۍ ضد ځینې قوانین صادروي، سنا جرګې کې دیموکراتان په آسان ردولی شي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن چې د جنوب ختیځ آسیا په سفر بوخت دی په کمبودیا کې ویلي د ټاکنو په اړه ښه احساس لري او د څو راتلونکو کلونو په اړه فکر کوي. بایدن دا هم ویلي که په جورجیا ایالت کې دوی د سنا جرګې یو 50مه څوکۍ هم خپل کړي، دوی به د سنا جرګې پر کمیټو خپل برلاسي پراخه کړي. بایدن په ورته وخت کې هیله ښودلې چې دوی به په استازو جرګه کې هم ډېرې څوکۍ خپل کړي، خو دغه جرګې برخلیک لا هم تر اوسه روښانه شوی نه دی. د دیموکراتانو استازو په سنا جرګه کې خپل بریا ورسته د دیموکراتیکو ارزښتونو د دفاع ټټر وهلی او ویلي دي دوی به د جنین د سقط د حق د دفاع په ګډون ګڼې نورې ژمنې هم عملي کړي. د امریکا کانګرس له دوه خونو سنا او استازو جرګې جوړ دی چې ټول 1515 غړي لري. په دوی کې 300 د استازو جرګې د غړو او پاته 415 نورې د استازو جرګې د غړو لپاره دي.
ډېره مننه قدر منو اوردن کو د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام لري.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کونړ د دانګام ولسوالۍ اړوان ډیورن فرضي کرشي ته چیرمه د کونړ د ګورګیاس اوسیدونکو شکایت کوي چې مرستندوی ادارو او حکومت له پامه غورځولې دي. د دوی په وینا په تیر حکومت کې له طالبانو سره د مرستې په تور له مرستو بې برخې وو او د پاکستاني توپچی بریدونو له عمله هم ګڼ زیانونه لیدلې دي. د ګورګا د سیمې د اوسیدونکو د شکایت نور حال په دې راپور کې.
وړوکی ګوریګا چې د دانګام ولسوالۍ اړوند ډیورن کرخې ته څیرمه پرته ده، په تیرو یوولسو کالو کې د پاکستاني ځواکونو د کوچنیو او غټو وسلو د ډزو سره مخوا چې له عمله د ګڼو خلکو مینې، باغونه او کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې دي. د ګوریګا اوسیدونکي ګیله کوي چې په تیر حکومت کې طالبانو سره د مرستې په تور له هر ډول مرستو بې برخې وو او اوسنی حکومت او مؤسساتو هم لیا د وستلې دي. د ګوریګا اوسیدونکو حاجی نثار احمد سالارځه
په نور منطقو کې سرکونه جوړیږي، ولې جوړیږي، سپاکیږي، چینو د پاره پیپسکیمونه روان دي، همدارنګه نور د آبادی کارونه روان دي. او دغه سیمه کې تر اوسه پورې داسې کار نه تسترګو کیږي چې هغه خلک کې مصروفه شي، خلکو ته د ژوند زمینه برابره کړي، د ښې زندګۍ. همدارنګه دا خلک چې ډېر متضرر شوي د پاکستان د توپونو او د بمونو د لاسه، چې دغه ځای کې پر ذکر خبرنه ځای په ځای شوي، څاروي پکې مړ دي په لسګونو باندې، خلک پکې زخمیان شوي دي، کورونه وران شوي دي، خلک مهاجرتونو تړل شوي دي.
د همدې سیمې بل اوسیدونکي خیسته رحمان راته وویل یو شمیر مؤسسات ولسوالۍ ته د مرستو د ویش او آبادۍ چارو تر سره کولو لپاره سروي کوي، خو په هغه کې هم توپیریز چلند کیږي. څوک چې پیژني د هغوی نمونه لیکل کیږي او نور خلک ترې محروم وي. دوی له حکومتي مسؤلینو او د مؤسساتو له مشرانو غواړي چې د دغه ډول توپیریز چلند د مخنیوی او حق حقدار ته د سپارلو لپاره اقدامات وکړي.
دا د امید موسسي چې کومه سروې کړې ده، موږ د دینه ټولو نه شکایت کوو او دا موږ ته منظور نه ده، ولی چې د دانګام کم اوسیدونکو چې دي، دا د دې موسسي دا سروې مکمل مستحق خلکو لپاره نه ده شوی، او که چرته خلک دا کوي نو دا مکمل غلطه ده. دوباره دې دا سروې شي او که سروې نشي نو دا موږ ته منظور نه ده.
په کونړ کې چارواکي هم مني چې په تیرو شلو کالو کې د ګوریګا او ډیورند کرښې ته نږدې پرتو ولسونو ډېرې ستونزې ګاللې او ورته مرستې هم نه دي ورکړل شوې. دوی هم له مرستندویه ټولنو یادو سیمو ته د مرستو ورکړې غوښتنه کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
خاص کر دغه دغه یو مشکل چې وبي بیلته واوري کیږي، نو خلک د ډېر لرې لزینه اوبه راوړي او د اوبو د ستونزې سبې مخې په لارو کې واوري وشي. همدغه شان د ویالو دغه چې د نو د فصلونو چې کومې ویالې دي د اوبو هغه خرابې دي، نو موږ دغه مؤسسات نو دغه مرسته کوونکو ادارو نه غوښتنه لرو چې دغه ساحه کتنه وکړي او څنګه چې کونړ په نورو ولسوالو کې خپل کارونه ته ادامه ورکړي، دا باید دغه علاقه کې هم خپل کارونه په مخ کې بوزي.
د کونړ دانګام ولسوالۍ د ګوریګا او نورو سیمو اوسیدونکي په داسې حال کې د مرستو پویش او سرویو کې ورسره توپیریز چلند څخه شکایت کوي چې د هیواد لګڼو ولایتونو او ولسوالیو دغه ډول شکایتونه اوریدل کیږي.
له خبرونو ورآخوا
په دې برخه کې به هم لومړی احمد تکل درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
واشنگتن اگزامینر امریکایي اونیز خبرونه په خپل پرونی غړ کې لیکلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د یو میلیارډ ډالر مالی مرستې تفتیش ته اجازه نه ورکوي. خبرونه لیکي چې افغانستان د امریکایي ځواکونو تر بدرنګ وتلو وروسته د امریکایي مالیه ورکونکو څخه باندې یو میلیارډ ډالر افغانستان ته لیږل شوی، خو د ولسمشر جو بایدن اداره د حکومت د تفتیش وی ادارې ته په دې اړه له حساب ورکولو ډډه کوي. واشنگتن اگزامینر لیکي چې د بهرنیو چارو له وزارت څخه دا غوښتنه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار کړې ده چې په افغانستان کې له 2002 کال راهیسې د متحدو ایالاتونو لخوا د لګیدلو 1.6 میلیارد ډالر په اړه څېړنه کوي. په دې اړه معلومات په هغه راپور کې راغلي دي چې سیګار کانګرس ته وړاندې کړی دی. راپور کې یادونه شوې چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې او د خزانه وزارت له سیګار سره په هیڅ برخه کې هم همکاري ونه کړه او تقریبا هیڅ یوې پوښتنې ته ځواب ونه وایي. خو د بهرنیو چارو وزارت بیا د سیګار د څېړنې او د درې میاشتنی راپور لپاره د معلوماتو په ورکولو کې سلیقوي چلند وکړ. د واشنگتن اگزامینر د راپور لمخې سیګار په خاص ډول د افغان حکومت د سقوط، طالبانو ته د پیسو د ورکړې، د بشري پروګرامونو د وضعیت او یو لړ نورو مسایلو په اړه معلومات غوښتل. په راپور کې د پاوز د متقاعد برید جنرال دان بولدوک له قوله چې د 2015 او 2013 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ځنګړو عملیاتو په برخه کې کار کړی راغلی دی چې نوموړی وایي امریکا طالبانو ته باید یو ټنګه هم ورنکړي. د نړیوالو اړیکو شورا تحقیقاتي مرکز پر خپل ویبپاڼه په یو تحلیلي راپور کې په افغانستان کې د امریکا شل کلنې جګړې ته د اشاره په ترڅ کې پوښتنه کوي چې آیا دا جګړه په دې ارزه ده؟ خبرونه په دې مطلب کې چې د جګړې د پخوانیو ګډونوالو د ورځې په مناسبت لیکل شوی، لیکي چې د امریکا د پاوڅ ډیری پخوانی او اوسنی سرتیری ښایي دا پوښتنه وکړي. د مطلب لیکوال زیاتوی چې دا پښتنه په تیر نن ورځ ډیره منطقي ده، ځکه چې متحد ایالاتونو د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسولې. په مطلب کې وړاندې راغلی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو او په نتیجه کې د افغان حکومت تر سقوط وروسته اکثر کسان چې په افغانستان او عراق کې پوځي خدمت کړی ل خپل ځانه دا پښتنه کوي چې آیا د هر څه په دې ارزیدل. خبرونه د افغانستان د جګړې پر وړاندې په مقایسوي ډول په دوهم نړیواله جګړه کې د امریکا د لاسترورونو یادونه کوي او لیکي د دوهم نړیواله جګړې ګډونوالو هغه لوري مات کړ چې د غنې وژنې د راټولیدنې کمپونه جوړول او د محور هیوادونو ملاتړ کاوه. خو د نړیوالو اړیکو شورا خبرونه د مطلب په پای کې په افغانستان او عراق کې له وزرو د زیاتو امریکایي سرتیرو د وشل کېدو، د زرګونو نورو د ټپی کېدو، د څه باندې ډیر سره پخوانیو سرتیرو د ځنوژنې او د شاوخوا شل سلنه نورو محاربوي سرتیرو د رواني ناروغیو یادونه کوي او یو ځل بیا پښتنه کوي چې آیا دا ټول په دې ارزیدل.
د کونړ په مرکز سراباد کې د انټر کلب سیالي پایته ورسېده. دا سیالي یو نیمه میاشت وړاندې پیل شوې وی چې د دغه ولایت څلور دیش لوبډلو پکې ګډون کړی و.
په کونړ کې د کرکټ بورډ مسؤل عطا الله ساپی د پایته رسیدلو انټر کلب سیالي په اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه سیالي چې د کونړ ولایت څلور دیش ځای کلبونو کې ګډون کړی و. پایلو به ته د کرهاله قاضیانو لوبډله او دمکلی باختر لوبډله لار پیدا کړی و چې پایلو به د دمکلی باختر لوبډله په ګټه پای ته ورسېده. دغه سیالي چې د ځوان لوبغاړو استعدادونو در پیدا کېدو لپاره د کونړ ولایتي لوبډلې د لوبغاړو د ټاکرو لپاره تر سره شوې یوه نیمه میاشت دوام وکړ.
د هغه په خبره چې په یادو سیالیو کې د توپ چونې، توپ وهنې او نورو برخو کې تکړه لوبغاړي پیدا کړل چې د کونړ منتخب لوبډله کې به یې ځای کړي. زبیر احمد د کرکټ لوبغاړی دی، وایي په دې خوښ دی چې ورته سیالۍ جوړې شوې وي او دې پکې ولوبېد.
ټورنمنټ ډېر په ښه توګه پای ته ورسېدو او مننه د کرکټ بورډ نه چې داسې ښه ټورنمنټ موږ په فلاح راواچل. انشاءالله دې کې ډېر ښه ینګ ټیلنټ وځلېدو او انشاءالله داسې ټورنمنټ دې باندې کې موږ ته کرکټ بورډ فلاح راچوي او د ولایتي ټیم لپاره ډېر ښه لوبغاړي راښکاره شول.
د سیالیو نندارې ته هر ورځ لسګونه ځوانان او د کرکټ لوبي مینوال ورتلل، هر یو د خپل خوخي لوبډلې او لوبغاړي حسابول. د کونړ په مرکز سداباد کې د کرکټ انټر کلب سیالي په داسې حال کې پای ته رسیدلې چې په هیواد کې د کرکټ لوبه مخ پر پراخې دوه او افغان ملي لوبډله سریلانکا سره د دریو یورزنی لوبو تر سره کول لپاره په متحده عربی اماراتو کې په تمرینونو بوخت ده.
الحمدللہ احمد علمند ولایت ما دا اوس وخت کې پاکستان کراچی کې شپې ورځ تیروم. خلاصہ زنن خپل تللې دا بچا جیل ته، بچا جیل ورته وای دا بچا جیل ته تللې ما چې هو غونې د افغانانو شذې او کوچنیان ناشتي اد پاسه هغه نر چاره کم بندې سی و هغه نر چاره کم ناشتي او پارسونی وخت کې چې ناشتي هغه کم خبر نه لري ناشتي. اما صرف ته افغانستان او مشران ته او طالبان ته مثلا دا خبره موږ د فاوړند کې چې صرف دا کوشش وکي چې دا شذې وباسي د زندان څخه. د زندان کې د سې شذې ناشې د سې شذې ناشې چې قسم به خدای دې کې بارا جوړیږي د غرو ځنه د یا سل سل پنځوس شذې او نارینه دوی وروړي التم بیا په جیل کې په زندان کې بیا سره یو ځای نه دي. بیا به شذې په خپل په جیل کې ناشتي او نارینه په خپل ځای کې ناشتي. خلاصه خو هغه نر هر کله سیده منګه چې دا شوزو شکایت وست دا شوزي وباسي دي زندان اس زموږ خپل ته بریټ کار نه کوي چې دا وس موږ ارس کولای چې موږ نه اس کولای چار ته وک واغنه اس کولای.
السلام علیکم عجب خان احمد ننګرهار ولایت نه د زادي را دوتم یو پیغام بریدم نو د اسلامي امارت نه هله دا چې افغان مهاجرونو په برخه کې لګام کاری کو پاکستان کې ډیر په عذاب دی په جان پولیسي په عذابې پیسې او بیرونه د جب سما ورنخلی او بیل او بهانو باندې په جیلونو کې بندیان کړی دی او حال ټکول او ډیر مشکلات سره مخ دي. د اسلامي امارت د مشرانو هم دا هیله ده چې په دې باره کې ډیر کوشش وکړي ډیر جدي ونیسي او خلک ډیر په عذاب ډیر تشویش سره مخ دي. افغانان که څوک مریض د خاطر لاړ شي یا نور مشکلات خلک ډیر زیات لري
ډیر سره په عذاب دی پاکستان د غسر پوجانو د پولیس سره
مسلم یا خیلم کونان درته پیغام پرېږدم د آزادۍ کورنۍ یو تکړه خبريال الیاس ته دغه دوه کال پوره کیږي الیاس ته ته دی الله تعالی جنتونه ورکي او الیاس ته یو داسې خبريالو چې زیات خلکو بد دغه ته تلوار چې دای سیب دی یو خبر وړاندې کې زاده صفونی غږ ووري خو د وطن دښمنانو الیاس دای پرینو خود چې د غږ په نور په ازادي راډیو څخه خبر کې الیاس دای ته رب تعالی جنتونه ورکړي او ازادي راډیو دی زنده‌باد وي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 12:13 دقیقې د روان خبرونې په پاتې برخو کې نور بسته پروګرام لرو، خو تر دې وړاندې پام وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. د اسلامي همکارۍ سازمان وایي یو چکپوړی پلاوی په کابل کې دی او پر مهمو سیاسي حقوقي او بشري مسلو خبرې کوي. دغه سازمان په یو ټویټ کې لیکلي چې د سرمنشي ځانګړی استاذ طارق علي بخیت په کابل کې د طالبانو د بهرنی چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او د عدلی له سرپرست وزیر عبدالحکیم سره لیدلی دي. د کرکټ د نړیوال جام پایلوبه په څو شیبو کې د انګلستان او پاکستان ترمنځ پیلی شي. پچا انګلستان ګټلې او غوړې بللې چې لومړی میدان ته یا فیلډ ته ووزي او پاکستان لومړی بیټنګ وکړي. د دې مسابقې حال به د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په ترڅ کې درکو. د اوکراین د خرسون ښار تر نیول کې دورسته د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې د ښار د ثبات لپاره هڅې روانې دي. هغه شنبه ماشام په یو ویډیوي پیغام کې ویلي تر نن ماشام پوری دفاعي ځواکونو د خرسون د څباندې د شپېتو سیمو کنټرول ترلاسه کړی دی. زیلنسکی همدارس ویلي چې تر دې دمه د بمونو شنډونکو 2014 توکي او بمونه کشف او له منځه وړل شوي دي. زیلنسکی له خپلو ټولو عسکرو مننه کړې چې د روسي پوځیانو تر شا تګ وروسته د خرسون ښار کنټرول په لاس کې اخیستی دی. د روسي دفاع وزارت تایید کړی چې خپل 10,000 پوځیان یې له خرسونه ایستلي دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
سلامونه ستړي مشي، زه فریده سیالم او د نور بس دی پروګرام دی. په افغانستان کې لا تفریحي پارکونو او حمامونو څخه د خزو منیکول په څمانه دي. د طالب چارواکو لخوا پر افغانو میرمنو د محدودیتونو د وضع کولو په لړ کې په دروستیو کې لا تفریحي پارکونو او حمامونو څخه خزي منه شوې دي. طالبانو وړاندې ویلي وو چې خزي د شرعي حجاب پرایت کولو سره کولای شي دونه په درې ورځو کې پارکونو ته ورشي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت افغان میرمنې تفریحي پارکونو او حمامونو ته لټک منی کړی دي. د دې وزارت وایاند عاکف مهاجر د منی شدوی میرمنې له تفریحي پارکونو او حمامونو څخه منی کړی دي. د موړي د دې کار لامل خزو ته د مناسب چاپیریال نشټون یاد کړی دی. هغه ویلی دی د خوندو په وړاندې پارکونو ته د تک پړه د اوس لپاره ویل کیږي چې نه دي سي. موږ له تیرو 45 میاشتو دوامدار کوشش کوو چې دوی ته مناسب چاپیریال برابر کړو، خو ځینې مشکلات شته. د همغو لامل د اوس لپاره ورته ویل شوی دی چې پارک د دې نسی. په کابل کې د تفریحي پارکونو خاوندان بیا شکایت کوي چې د بندیزونو کاروبار ته سخت تاوان اړولی دی. د ازادي پارک مسؤلینو پرون ازادي رادیو ته دا تایید کړ چې اوس یې د تیر پرتله عواید ډیر کم شوي دي او که شرایط همداسې پر مخ لاړ شي دوی به مجبور شي چې د پارک دروازې وتړي. خو حمامونو ته د تک په برخه کې پر خزو د لګیدلو بندیزونو په اړه ښاغلی مهاجر ازادي رادیو ته پرون په لنډ ډول داسې ویل دي او کې د اوس لپاره هم داسې ویل شوې دي چې باید حمام ته د میرمنې نزي. دا روان ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو کابو 15 میاشتې تیریږي چې په دې موده کې تر ټولو زیات محدودیتونه په میرمنو وزه کړی دي. د دې محدودیتونو په وزه کولو سره کڅم په کوردن او بهارغ برګونونه راپورته شوې دي، خو طالب چارواکو د دغه محدودیتونو په اړه په خپلو پریکړو کې کم بدلون نه دی راوستي. نن موږ په پروګرام کې په همدې موضوع بحث کوو. د خبرونې ملمنې مو هر یوه د ښځو د حقونو فعال ماریا توتخیل او همدارنګه میرمن فوزیه وحدت ته چوي د دې موضوع په ارتباط په موږ سره خبرې وکړي. میرمن فوزیه وحدت سره هم دا شیبه په استودیو کې وصل ده. اول به میرمن فوزیه ته وشو، وحدت ستړي مشي په خیر اغلی خبرونی ته کدار ته وای چې طالبان دغه فرمانونه چې د میرمنو په اړه باندې ورکی چې نمړی د حجاب مسلې نه پیل شو، دا د اوس تفریحي پارکونه هم مونته هم خبر را ورسیده، اول درې ورځې وی اوس په کلی ډول باندې میرمنې منه شوې، تاسو دغه محدودیتونو ته په کوم سترګه ګوري؟
میرمن سیال سلام وړاندې کوم تاسو ته، تاسو میلمنو او همدارنګه اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. همرا نه چې مونږ ته مو بلنه راکړه، وخت مو راکړه چې د زړه خوالي تاسو سره شریک کړو. تاسو ګورئ د هرې ورځې په تیریدو سره د افغانستان د ښځو پر وړاندې محدودیتونه په مختلفو بهانو او کلمو سره زیاتېږي. دا تاسو ویل چې د درې ورځو لپاره تفریحي پارک کړل شوی و، دا موضوع د درې ورځو لپاره نه ده. د مکتبونو څخه نیول تاسوونی سي تر اداراتو پورې، دولتي ادارات چې هلته ښځې کار کوي همداسې راځو کلبونو ته، همداسې راځو تفریحي پارکونو ته، همداسې زه فکر کوم چې دغه محدودیتونو لړۍ د هرې ورځې په تیریدو سره زیاتېږي، او دا د هرې ورځې په پیریدو سره هر هغه ځای چې ښځې هلته فعالیت کوي او هر هغه تجمعات او هغه ځایونه چې طالبان پوهیږي چې دلته ښځې راټولیږي دا محدودیږي. زه فکر کوم په ټوله کې طالبان د ښځو له حضور څخه ویره لري، د ښځو له پوهاوی څخه ویره لري، د ښځو له منطق او استدلال څخه دوی ویره لري. په همدې خاطر باندې دوی محدودیتونه لګوي د ښځو پر وړاندې، او صرف هم دومره پاتې چې دوی د هر دروازې تر شا دوی خلق واچي بي چې خو ته وایي چې له کورو څخه مو وځي. یوازې په انتون په افغانستان کې پاتې ده چې هغه هم په مختلفو بهانو محدودیتونه پیل کول شوي. د حجاب مسأله ده، د هغه د پانزي د انتخاب مسأله ده، نور موضوعات دي چې تاسو هر ورځ هغه ګوري چې دا ټول د کورنیو په هغه باندې روحیه باندې تاثیر کوي چې دوی خپل اولادونه او خویندې پانتون ته هم پرینتی، او دا تابن تاثیرات خپل تاثیرات او غیزې لري په جامعه باندې.
میرمن وحدت، تاسو یادونه وکړه چې طالبان له میرمنو ویره لري، ذکر د میرمنې اساسي حق د پارک ته تک تاسو مرته اشاره وکړه چې ضرورت د اړتیا د حمام ته تک اړتیا ده، ولې دوی د میرمن په دې برخه کې ویره لري؟
طبعاً دوی ویره لري، دا چې دوی کوم خپل دوی ته معلومه شي دوی څه دلیل لري چې دوی د هر ورځ د خزو پر وړاندې محدودیتونه وضع کوي. زه دا څه فکر کوم چې دوی غواړي نړیواله ټولنه په دې شکل ځان ته متوجي کی، یو ورځ مکتب باندې، یو ورځ د پانتون په وړاندې نجونې دروي، یو ورځ پارک په وړاندې پارک دوی په وړاندې باندې وي، بل ورځ امدغسی مثلا کتابخانه تړي، صرف رستورانتونه پاتې دي، او دغه د پانتون مسأله ده چې زه فکر کوم دا هم ورو ورو تړل کیږي، او دوی غواړي چې په دې شکل باجګيري وکړي د نړیوالې ټولنې څخه. تاسو اوس ګورئ کوم انجونې چې نیول شوی معترض انجونې داسې ویل کیږي چې د هر جلې په وړاندې چې خوشی کیږي څلوېخت نه تر اتیا زره ډالر پورې دوی باج اخلي. نو زه فکر کوم دوی صرف دغه باجګيري کوي، نور خو دوی چې د کومه پلمه ورته نه لري. دا چې مناسب چاپیریال مسأله دوی همیشه یادوي، حتی دوی مکتب کی ویل چې موږ مناسب چاپیریال زمينه برابر وو، بیا دا غینې مکتب موږ د انجونو په وړاندې خلاصو، چې د یو کال په تیرې دوه سره دوی هیڅ یو نتیجې ته ونه رسیدل چې دا مناسب چاپیریال څه ډول چاپیریال باید وو. سی در حال کې چې مکتب ته انجونې زی د افغانستان کې د خوځو والکانو مکتبونه بیل بیل دي، اته ټایمونه فرق او مزما په یاد 15 کال مخکې چې زه د مکتب نه فارغ شوم، مونږ د یو د الکانو یو مکتب سره نږدې وو، مونږ 15 دقیقې مخکې د مالکانو له رخصتي څخه مونږ رخصتي دو ترڅو چې مونږ دغه ساحینه لګو وزو بیا الکان رخصتي دل. نو دا اته دغه ټایم کې تفاوت وو. زه نه پوهیږم چې کومه پلمه طالبان لري چې هر ورځ د ښځو په وړاندې په ناحق محدودیتونه لګوي، او ښځې غواړي چې په ټوله معنا باندې له جامعې یا ټولنې څخه حذف کړي، او دا مشخص هدف یې همدا ده چې ښځې باید له ټولنې څخه حذف شي.
تاسو ته بیرته راګرځو. میرمن ماریا ستړي مشه په خیر راغلی. تاسو رته کوم دا موضوع بیرته جواب کړم، دا خبره ته جواب کړی چې طالبانو رو رو هغه محدودیتونه چې تیر کې دوی وځ کړی وو او اجازه یې ورکوله چې میرمنې په آزاد توګه باندې په افغاني ټولنې کې ژوند وکړي، آیا بیرته مغه تیر ته دوی ورګرځي که څنګه؟
ډېر زیات مننه سلامونه تاسو ته، تاسو قدرمنې میرمنې او تاسو اورېدونکو ته. بالکل، حالت خو همداسې معلومېږي چې حالت کوم تغییر نه ده کړی، لکه څنګه چې شل کاله پخوا هغه کوم قیدات چې د میرمنو په وړاندې دوی وضع کړي وو، حالت ورو ورو همغه خواته روان ده. حال دا چې کال وړاندې چې دوی راغلي وو داسې یو حالت نه وو لکه څومره چې نن ورځ تر بلې سختېږي. اوس خبره دا نه ده چې دوی ولې وایي چې میرمنې د حمام ته نه ځي، میرمنې د پارک ته نه ځي. خبره دا ده چې ولې د میرمنو په وړاندې دومره قیودات، ولې هره ورځ د میرمنو په وړاندې دومره نوي فرمانونه، نوي نوي قوانین جوړول؟ په دا افغانستان ټولنه کې خو یوازې میرمنو نه ده چې موږ وایو چې د ټولنې ته د میرمنې د وجې نه خطر ده. زموږ په ټولنه کې اقتصادي مشکلات شته، زموږ په ټولنه کې امنیتي مشکلات شته، د ګاونډیو لاسوهنې شته. ورځ تر بلې افغانان د افغانستان د وتلو په حال کې دي، په نورو ملکونو کې د بدبختیو سره مخ دي. تاسو ګورئ زموږ خویندې چې کله په افغانستان کې په دوی باندې شرایط راقید شو، اکثر د پاکستان په لوري روانې دي. هغه په سرحدونو باندې د دوی بې عزتي کېږي، دوی ته لاسونه اچول کېږي. دوی د کراچۍ په زندانونو کې د همدا اوس 3000 نارینه او ښځینه بندیانې دي. هلته د غوڅ څخه پیسې اخیستل شوي دي، د غوڅ څخه سره زر اخیستل شوي دي. یعنی په ټوله کې میرمنو ته یو ډېره ستره بدبختي را وړاندې شوې ده. دا صرف د دې وجنه چې کله په افغانستان کې دوی په میرمنو قیدات راولي، هر پلار، هر رور، هر مور غواړي چې دا لوبې تعلیم وکړي. نو د دې لپاره چې لوبې تعلیم وکړي بل ملک ته مهاجرت کوي، نو هلته په مختلفو ستونزو کې دوی لاس او ګرېوان دي. دا صرف
میرمن ماریا په بخښنې سره تاسو اشاره وکړه چې کله چې طالبان واک ته رسیدلی، اواز ټوله موضوع په خزو ورټوله ده، او هر فرمان چې صادریږي او هر محدودیت چې وزکیږي اواز د خبره میرمنو ته راځي. آیا په ټول افغانستان کې اواز ستونزه په میرمنې ورټوله ده که نور ستونزې هم لارو چې باید ورته رسیدګي وشي؟ ولی هغه برخې په پام کې نیول کیږي؟ مثلا تاسو اقتصاد ته اشاره وکړه.
زموږ اشاره هم همدا ده چې په افغانستان کې هم دا اوس اقتصادي مشکل، یعنی تر ټولو ستر مشکل ده. داسې رونه شته دي چې یعنی باور وکړي د غریبي او د ناګارۍ د لاسه ځان وژنې وکړلې. زموږ دلته دوه رونه په دې مدنه دي، خواته پارک کې ځان لکه انقاویز کړي ول، د دې لپاره چې وګورو چې موږ نن ورځ چې خپل کورنۍ ته ډوډۍ ورکوو. یعنی دا همغه مشکل دي. په ځای کې دي چې دغه مشکلاتو ته رسیدګي وشي، چې د انسان لومړی ضرور د دوی همیشه د میرمنو په برخه کې قیودات وضع کوي، د ټولنې د جهاني ټولنو نظر ځان ته جذبوي. دوی په دې باندې پوهېږي چې نړیوال د افغان میرمنو په حالت اندېښنه څرګندوي. که موږ په دوی څومره هم قیودات وضع کوو، نو نړیوال به هغومره زموږ په وړاندې نرمي اختیاروي. د رسمیت موضوع ده، د مرستو موضوع ده، د دوی سره د نورو برخو کومکونه دي، نو په دې کې به زموږ سره ښه شي. خو بیا هم دا ټولنه مشکل سره مواجه کوي، افغاني ټولنه د خطر سره مواجه کوي. چې کله په ټولنه کې خطر مخامخ کېږي، اولین کسان چې د دې خطر سره به مخامخ وي همدا به داشته حکومت وي. دوی دا هېروي چې د افغانستان په ټولنه کې که څومره مشکلات پیدا شي، بېرته جوابدهي هم دي او د دوی حکومت هم د مشکلاتو سره مخ کېږي. نو زموږ هیله دا ده چې د یو چا نه ټولنې ته مشکل نه وي، ښځه ایجاب مني، ښځه د دوی هر شرط مني، په دې بدل چې دوی تعلیم ته پرېښودل شي، دوی کار ته پرېښودل شي. اوس پارک مسله ده، د پارک مسله څوک په دې وجه پارک ته نه ځي چې هلته چکر ته ځي. زموږ اکثر خویندې د ډاکټر په مشوره باندې سهار کې مثال شپږ بجې دي پارک کې پیاده روي، ځکه مناسب ځای هلته د میرمنو لپاره پارک ده. دولتي پارکونه دي، هغه پخوا غټ پارکونه ول، بیا وروسته طالبانو د دوی په منځ کې دیوالونه وهل، نارینه وو ته بېل ښځینه ته بېل که مشکل شو. بیا د دې نه وروسته په پنجرو باندې شنې پردې ورته تاو کړلې، یعنی هغه د ایجاب مسله یا د فخر مسله هم پکې مشکل پکې حل شو. بیا هم دوی وایي چې میرمنې دي نه دي، نو دا میرمنې خو د مستۍ نه دي، دي او مجبوریت نه پارک ته دي. بیا هغه پارکونه چې شخصي دي، مثال د تجارانو دي، ګورې هغه پارکونه د منځ دي، هغه تجار چې دي ویل نفقه لاسته راوړي، دي یو څه روپۍ لاسته راوړي. هغه پارک کې مثال د سترو شته، په هغه پارک کې د تفریحي برخو د ماشومانو لپاره ځایونه شته. دا ټول یو یو رقم د دې تاریخ نه خپل کور ته پیسې پیدا کړي. یعنی دا خپله بیا یو اقتصادي ضربه ده چې حکومت یې د افغان ولس ته ورکوي. نو دا ولس چې
په اقتصادي اړخ مو ځپل شي، په د ازادي د مخینه مو ځپل شي، د تعلیم د مخینه مو ځپل شي، امنیت او امن نشته، نو دا ولست مجبور کړي د وطن دی، نو دا بیا موږ هیروي چې په بل ملک ته ځي، هلته بیا د کوم مشکلات سره مواجه کیږي. باور کوي هر ورځ چې موږ په ګاونډي هیوادونو کې یا نورو هیوادونو کې د افغانانو خویندو میندو وروڼو حالت کور موږ ورته ځورېږو، دا ټول ټولنه یو رقم پر رواني مرض باندې سخته شوې ده. زمونږ وطن هیڅ هم نه دی پوره سم شایل کو، او دوی دا نیم نیم فرمایشونه دي چې د میرمنو په برخه کې تعلیم پې درولی دی، کار پې درولی دی، اوس نو ته حمام ته نشي تلی، حال دا چې حمام داسې ځایم نه ده. افغانستان هوا ډېره سړه ده، په ژمي کې کورونه کې څوک نشي کولی، دومره مواد د سوخ نشي اخیستلی، میرمنې مجبورې دي چې حمام ته لاړې شي. او حمام کې هغه هم یو غریب، هغه حمام مخکې وړي، هلته یو غریب ناست دی، دغه حمام د هغه ډېرې پیسو د لارې خپل کور چلوي. حمامونه دا یو بل اقتصادي ضربه ده چې افغانانو ته واردېږي. دوی ځي په ډېرو کمو پیسو باندې، هلته حمام کې نه نارینه شته، نو ډېر محفوظ دی، دا هم تړی کېږي، پارک هم تړل کېږي. هر دا چې یعنې مطلب ښځه د دې ټولنې موجود نه ده، ښځه باید د ټولنې لرې شي، په کورونو کې کښېنول شي. تاسو په دې باندې باور وکړئ چې روان وخت کې په پوهنتون باندې هم دوی بندیز لګوي، او حتی دا به هم وایي چې مېرمنه حتی حق نه لري چې د کوره بهر لاړه شي سودا وکړي. نو د دې جواب به هغه مېرمنې ته ښيي چې د هغوی مېرمنه په انتحاري کې د منځه تللي، د هغوی مېرمنه په جنګ کې د منځه تللي، هغه په کور کې مارم نه لري، هغه نفقاور نه لري. هم هغه مېرمنې ته به د دې جواب ښيي، آیا هغه مړه شي، هغه د منځه لاړ شي، یا هغه انسانان دي هغوی د ژوند حق نه لري؟ نو دا وزه کوي، خو داسې وزه کوي چې یو مقابل انسان په کې راحت وي، په کې آرام وي، دغه ژوند په کې مخکې وي. داسې خو نه کېږي چې په هر څه په ښځو باندې دا قیدات وزه وي. او دا دي دا ټولنه صرف مشکلاتو ته مخامخ کولی شي، او دا مشکلات بېرته دوی غاړې ته لوېږي. نهایت دوی معذب
مېرمن ماریا، دلته یو وړه پوښتنه کوم، دلته یو وړه پوښتنه کوم، که فرض کړو چې مېرمنې لکه څنګه چې نجونې له ښوونځیو محرومې دي، مېرمنې له کاره محرومې دي، اوس نشي کولی چې کار ته لاړې شي، حمامونه هم دا بند شول، پارکونو ته هم نشي تللی، که په ټوله کې دوی فرض کړو موږ چې دا مېرمنې په کور کښېنولې، آیا دوی په یوازې ځان وکولی شي چې بیا هم افغانستان اقتصاد لوړ کړي، او دوی وکولی شي چې دغه هېواد اداره کړي؟
تقریبا ډېر زیات منځه تللی، مثال ګمرکونه دي، فعالیت نشته، د ګمرکونو عایدات نشته، تجاران د هېواد نه بهر ته د وتلو په حال کې دي. نو اکثر د افغانستان اداره هم په دې رقم مخکې ځي که پخوا یو رقم معاشات اخیستل کېدل، اوس مامورینو ته د هغې نیم معاش ورکول کېږي. یعنی مطلب د افغانستان حکومت بودیجه کې پیسې نشته چې کارمندانو ته ورکړل شي. نو دا خو اقتصادي ضربه په پخوان افغانستان ته وارده شوې ده، او ښځې د ټولنې نیمه برخه جوړوي، که چېرته د ټولنې نیمه برخه چې د دې استعداد او شایستګي لري چې په ټولنه کې کار وکړي، هغه هم د ټولنې د فعالیت محرومه کېږي، نو طبعا افغانستان به یو ډېره فقیره او ډېره بدبخته ټولنه ولري. ولس دې مجبوري چې تنها ګاونډیانو او بهرنیو ټولنو نه ګدایي وکړي، او د خپل ځان ساتنه وکړي. نور به یعنی یو خودکفا ملک او خودکفا ولس به نه وي، صرف یو ګدایګر ولس به وي په ټولنه کې، د ټولنې کومک، د جهاني ټولنې کومک ته به ناستې کاغذ وي به کمې، د افغانستان ولس به د لوږې هم تباه کېږي، اقتصادي مشکلات او امنیتي مشکلات، یعنی مکمل به د تباهۍ سره مخ شي.
ډېره مننه مېرمن ماریا، تاسو ته بیرته راګرځو. میرمن وحدت، که تاسو راته وایئ چې میرمن ماریا هم دې مسئلې ته اشاره وکړه، دې لپاره چې طالبان د نړیوالو پام ځان ته راوړوي، هڅه کوي چې د ټولنې په هغه برخه باندې چې هغه میرمنې دې ډېر محدودیتونه وضع کړي، تر څو حداقل دوی وکولی شي په نړیوالو سرخطونو کې د دوی دا موضوع راشي، آیا افغان میرمنې د دې لپاره لوی تاوان نه پرې کوي؟ تاسو څه فکر کوئ؟
کل افغان میرمنې تاوان پرې کړی او اوس هم پرې کوي. افغان میرمنې تل په افغانستان کې ابزار و قرباني ورکړې ده، او دالې په توګه ده دوی څخه استفاده شوې ده. حتی د جمهوریت په دوره کې سمبولیک رول ښځو درلود. متاسفانه اوس هم طالبان یو ځل بیا غواړي چې همدغه ښځو څخه د آلې په توګه استفاده وکړي، دوی ابزار وګرځوي، او نړیوالې ټولنې توجه ځان ته راجلب کړي. طبعا دا کار دوی د همدغه هدف لپاره کوي، دوی کوم داسې بل هدف نه لري. سربیره پر دې چې میرمن توتاخیل هم ورته اشاره وکړه، دی ته چې خزی په څه معنا باندې د دې هغه نه حذفیږي، کادرونه شته دي، دوی کادرونه دي په هر هغه دفتر کې چې خزی فعالیت درلوده، هغه بخشونه کاملا فلج دي. تر هغه ځای چې موږ معلومات لرو دغه بخښو ته د گاونډیو هیوادونو څخه کارمندان راغوښتل شوی دی، ځکه چې دلته کادر نشته او کادر شته دوی نه نیسي، دوی نه نیسي خزې په کورو کې نه ولیدي، نارینه ځوانان چې دی هغوی نه جذبیږي خپل په ټیم کې دوی کادر نه لري. نو په زوازی ز په ثبوت تاسو ویلای شم چې همدا اوس خاروالی کې بهرني وګړي کار کوي، په مخابراتو وزارت کې د گاونډي هیواد ادبا هلته کار کوي، مالی وزارت کې همدغه سي. نو هدف مشخصا زنه غواړم چې اخو دي خاطب لار شم، ساس سوال ته غواړم چې جواب ورکم، همدا ده چې دوی راشي د نړیوالې ټولنې سرخطو ته راشي، اغوی ځانته د اغوی توجه ځانته جلب کړي، په همدې معنی باندې د هرې خوانه په خوځو باندې فشار راولي، د هرې خوانه په خوځو باندې محدودیتونه لګوي، د حجاب مسله، د مکتب مسله، د پارک مسله، همدونه پاتې ما مخکې مو ویل چې دوی قلف واچوي د پکورو باندې او د ورته وایي چې نور مو وځي، احتجاج کوو که اعتراض کوو، نیول کیږو، ځپل کیږو، شکنجه کیږو، کورنۍ باندې فشارونه راځي، همدغه سي چې تاسو پوهیږئ چې د افغانستان خلک متاسفانه خپل ناموس باندې څه رقم دغه دي حساس دي. نو کله چې دغه یو خزانه ول کیږي، حوزه ته وړل کیږي، په میاشتو میاشتو، په ورځو ورځو، هفتو هفتو هغه ساتل کیږي، تا بندا د کورنۍ په روحیه باندې تاثیر کوي او دغه نه روس خپل خزه فعالیت نه پریږدي چې بیرونه وځي، اعتراضونه دوی هغه سرکو کوي، شمنګه شکنجه کوي، نیسمو همدا اوس موږ درې نجونې په حوزه کې دي، لوی رایي کورنۍ خبرې نشي کولای، کله رسنیو سره شریکو هم کورنۍ وایي چې موږ په تهدید کې یو، موږ غوښل کیږو، ټول تلیفونونه موږ اخیستي دي، موږ لور هغه کې ده، حوزه کې ده، قومندانۍ کې ده، همدا اوس ظریفه یعقوبی پر ریاست چل کې ده، لس ورځې تیریږي، مطبوعاتي کانفرنس نه وړي ده، تاسو فکر وکړئ دغه په فامیل باندې څه تیریږي. همدا اوس زینب رحیمی دوه ورځې درې ورځې په حوزه کې تیر کړه، په ضمانت باندې خوشې شوه، اوس یو ځای کې پټ ده، همدغه سي فرحت نامعلومه ده، هر ورځ موږ نجونې ورکیږي، احمد کورنۍ له ډاره خپل غږ نشي پورته کولای، دا څه وضعیت روان ده په افغانستان کې، خلک په دې باندې پوهیږي. متاسفانه چې نړیواله ټولنه موږ یوازې پریښودلی یو، همدغه سي د افغانستان خلک هم نارینه موږ یوازې پریښودلی یو، موږ سره که غږ نه پورته کوي، موږ سره یو ځای نه ودرېږي، کله کله سوشل میډیا کې موږ په خلاف باندې هم دوی هغه کوي چې دوی نه پوهېږم داسې کوي، او هدف یې دا ده د نجونو دا عجیب غریب زه خیر دا پریږدو، اما هینه مودا ده چې دغه خلکو نه یو بل سره ودرېږي.
کپلنډو کې دام راته وای چې تاسو دې مسایل ته اشاره وکړه چې دا محدودیتونه په میرمنو وځ کیږي، که دوی مبارزه کوي هم ځپل کیږي، نور څومره په افغانو میرمنو کې دا قوت ویني چې دوی به مبارزه وکړي، او دغه کوم محدودیتونه چې ور باندې وځ کیږي د دې لپاره چې حد اقل دوی وکولي شي هغه خپل اساسي حقوق ترلاسه کړي، دوی به مبارزه نور وکړي او دغه لار به مخته یوسي؟
طبعا که موږ هر ورځ ګورو چې حداقل د ورسپول لاري وینو چې په سلهاو نجونې سره راټولېږي، او په اعظم او اراده باندې دوی سرک ته نه وزي، د دې لپاره چې د دوی عزت او آبرو، ما مخکې مو ویل چې دا ډیر د افغانو ښځو لپاره مهمه ده، اما دوی د سوشل میډیا لپاره له طریقه همدارنګه د میډیا او له طریقه خپل مبارزاتو ته ادامه ورکوي، او دا هر ورځ موږ نجونې فعالیتونه پراخېږي، د ولایتو په کچه تاسو وکتل د پوانتون نجونې، بلاخره د افغانستان ښځې هم هغه کوم صبر او حوصله چې خدای ورته ورکړي دا تر اوسه پورې کړي دا دغه نسکوره کیږي، او ټول سره به یو پاتون تر اوزي. زه په دې باندې متيقنه يم چې بلاخره د صبر کاسې نسکوره کیږي، او ټول سره یو ځای په یو غږ برپورته شي، او د دوی پر وړاندې به ودرېږي. هیڅ وخت دغه سي محدودیتونه به د ښځې روحیه او انګیزه ضعیف نه کړي، موږ خپل مبارزو ته دوام ورکو، او وینو چې موږ په لیکو کې هر ورځ د هر ورځې په تیریدو سره میرمنې ډیریږي، همدا اوس هم ډیر میرمنې موږ سره شته چې د پردې تر شا موږ سره غیر مستقیم کار کوي، نه غواړي چې نوم یې واخیستل شي، موږ سره د تخنیکي همکاري کوي، موږ سره نور همکاریانې لري، اما نه غواړي چې نوم یې واخیستل شي، هدف صرف هماغه د ناموس او عزت او ابرو شخصیت، دغه خبرې په افغانستان کې لږ ځکه سنتي ټولنه ده داسې نه ښکاري، ولی ډیر انجونی دي چې هم د اوس د طالبانو په وړاندې مبارزه کوي او خپل مبارزو ته دوام ورکوي.
ډیر مننه تاسو بیر سره ګرځو. میرمن ماریا، کته صورتو وي دغه پارکونو ته عموما په دې روستیو کې داسې میرمنې چې عموما عمر به ډیر وو، یا بل خپل خاوان سره یا بل زوی سره د دې لپاره چې هغه به ناروغ وي، یا تاسو میادونه کړی ډاکټر توسیه به ودیو پارکونو ته تللی سهار کې یا ماخام کې، د دوی لدین وروسته په دویم بندیز ولګید چې دوی ته اجازه نشه چې پارک ته لاړ شي. همامونو ته عموما هغه کسان تلل چې دوی په کور کې د ګرمېدو مناسب ځای منځ کول او د ماشومان ته د حمام ورکول یا خپل هغه توان بینه درلود، اوس دغه محدودیتونه وضع شول. لدې وروسته دوی مکلف دي چې اوازې په کور پاتې شي. تاسو په دې برخه کې نه اوازې د پارکونو او همامونو په برخه کې، په ټوله کې څومره د سړونو ګیلمند یاستې چې دوی همکاري نه کوي، خزو سره نو سره ودریږي، نه راپورته کیږي، غږ نه پورته کوي؟
زموږ په ګیله د خپل عام ولسمه د موجودې ادارې نه خو ګیله پدې نه کوو چې دوی فکرن همداسې آیاشوي او ماده شوي د افغانستان ته راغلي دي چې د افغان خزو د اسلام د نظر دوی هیڅ حق نه لري. البته د دوی د نظر حال دا چې اسلام داسې نه وایي څنګه چې دوی وایي. دوی نه د تعلیم حق لري، نه د کار حق لري، او نه بهر ته د تلو حق لري. د تعجب خبره دا ده چې شل کاله پخوا طالب لږ د ښځو په وړاندې لږ غیرت او رحم درلوده، ولې اوس هغه غیرت هم نه تر سترګو کېږي. کله چې یوه نجلۍ د کوره ویستل کېږي، یو افغان راځي او خپل افغانه کور د کور وباسي او زو ته یا جیلونو ته وړي، نو دلته باید د هغه افغان باید د شرم مړ شي. ولې دوی بیا هم ډېر په استخار باندې دا افغانې خویندې وړي هلته په میاشتو په زندانونو په اوضو کې پرتې. یعنی د دوی نه هېڅ داسې امید موږ نه لرو چې ګیله وکړو، خو زموږ ګیله د خپل عام ولس نه، زموږ د هغه افغانانو نه ده چې په بهر ملکونو کې ټول امکانات د دوی لاسرسی لري، جهاني ټولنې د ساتلو ته لاسرسی لري. د دوی په ځای دی چې په حکومتي مخالفتونو ته لمن ووهي. مثال، موږ د طالب سره مبارزه په دې نه ده چې موږ د دوی د حکومت د رنګولو کوشش کوو، موږ د دوی د نظریې سره مخالف یو. موږ د دوی د نظریې په وړاندې خپل غږ پورته کوو چې تاسو نظریې زموږ په وړاندې ولې سخته ده. لکه څنګه چې ته انسان یې، په دې ټولنه کې موږ هم انسانان یو، موږ خپل حق غواړو او دا مبارزه د حق لپاره کوو. زموږ ګیله د هغه عام افغانانو نه ده چې دوی کولی شي خپل غږ پورته کړي. د افغانستان د نن موجوده حالات د خویندو وضعیت باندې نړیوالو ټولنو ته مراجعه وکړي، د دوی غږ هلته ورسوي. ولې بیا هم داسې څه خاص نه تر سترګو کېږي؟ که تر سترګو کېږي، د بیرغ مسله ده، د سرودي ملي مسله ده، د سیاسي مخالفت مسله ده، ولې د عام ولس د غږ مسله نشته؟ زموږ ګیله د دوی نه ده چې تر کله پورې به موږ تاسو ته وایو. تاسو من حیث یو انسان که ما طالب نه مني، ته خو روشن فکره یې، ته خو مننه، ته خو یعنې په یو تعلیمي محیط کې تربیه شوی انسان یې، ته زما مشکل نه وینې، ته ولې زما د پاره غږ نه پورته کوې؟ نو ګیله ډېره زیاته ده. زما هیله ده چې هغه ورونه خویندې چې بهر کې اوسېږي یا په داخل کې د دې امکانات لري چې وکولی شي د دې خویندو سره همکاري وکړي، نو دا مرګ هم په ژوند کې اتمن راځي. نو چې انسان په هغه د یو شهامت سره د دې نړۍ نه لاړ شي، نه په بېغیرتۍ سره، دا به د ټولو لپاره ویاړي. نو چې خویندې دا شهامت کوي، د ډزو په حالت دعاو په حالت کې خپل حق غواړي، یو ورور یې ولې نشي کولی؟ زمونږ د دوی نه دا غوښتنه ده چې د دې خپلو خویندو سره همکاري وکړي او دا د خویندو غږ غبر کوي، تر څو خپل حکومت دا شته حکومت هم واوري، نړیوال هم واوري، ګاونډیان هم واوري، تر څو د دوی په زړه باندې د رحم اوبه توی شي او دوی ولس ته خپل حق ورکړي. او که حالت په دې رقم دوام وکړي، تاسو په دې باندې ډاډه اوسېږئ چې پوهنتونونو په وړاندې به هم دوی مختلف د بندولو قوانین رامنځته کړي. حتی دا به وایي چې مېرمنه په بورقه کې هم حق نه لري چې د کور ووي، ځکه حالت نور خواته روان دی. څومره چې د نړیوالو خوانه په طالبانو باندې قیدات لوده کېږي، تاسو ومنئ دوی د په بدل کې په مېرمنو باندې قیدات لوده کوي. نو زموږ هیله ده چې نړیوالو ته د زموږ ورونه او په بهر کې مېشت افغانان راځي وکړي، د نن کومې خویندې چې شهامت کړي، د هغو د ننګه وشي، د هغو د ملا وتړل شي، تر څو د هغو غږ خبر شي او نړیوال یو څه یا زموږ خپل افغانان یو څه د دې عمل یا نتیجه وګوري. په دې رقم باندې هېڅ هم نه کېږي چې ستنا مېرمنې د خپل حق لپاره مبارزه وکړي، نه یوازې دا چې هغه سپور شي، بلاخره د دې په بدل کې هغه تولید شي او ووایي چې تاسو خو د ډیموکراسي غواړئ. حال دا چې د ډیموکراسي په تعریف هم نه پوهېږي چې ډیموکراسي څه ته وایي. تاسو خو دا غواړئ
په ځای دې چې حمایت توهین کیږي ډېر اکثره د خوانه نو دا یو صحیح عمل نه ده. او که په دغه رقم مخکې لاړې شي باور وکړي افغاني ټولنه به ډېره بې شعوره او په تیارو کې پاتې ټولنه به وي چې په دا حالت باندې رقم دوام وکړي.
ډېره مننه کور ودان. میرمن وحدت که تاسو مرته په لنډو کې ووایي. میرمن ماریا اشاره وکړه چې په بهر کې مشت افغانان کولای شي په دې برخه کې مرسته وکړي. تاسو کوم حل لار وړاندې کوئ؟
میرمن سیال، زه فکر کوم چې خپل مبارزو ته باید دوام ورکو. او دقیقا د میرمن تو تخیل خبره زه تاییدوم. په نړیواله کچه باندې باید غږ پورته شي، نړیوالو غونډو کې باید د افغانستان د ښځو غږ پورته شي او هغه وضعیتونه چې د افغانستان په میرمنو باندې راځي دا په نړیوال تریبیون کې نړیوالو ته واورول شي تر څو هغوی هم زموږ تر څنګ ودرېږي. تاسو وګورئ په ایران کې یوه ښځه وژل کیږي، خبره تر کوم ځایه پورې رسیږي. اما متاسفانه په افغانستان کې هر ورځ دغه قضیه تکرارېږي، اما نړیواله ټولنه زموږ غږ نه اوري. په دې خاطر چې موږ په هغه شکل باندې چې باید او شاید غوښتل د افغانستان وضعیت او د افغانستان د میرمنو وضعیت ملګرو ملتونو ته هم دغه رقم نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوی او وښیو، په هغه شکل باندې موږ کار نه ده کړی. متاسفانه غږ مونه ده پورته کړي. زموږ هیله د هغو ښځو نه چې فعالې وي او په افغانستان کې فعالیت درلودل اوس هم نړیوالو کې لاس رسی لري، نړیوالو غونډو ته بلل کیږي او د ښځو مخصوصا د معترضو نجونو له نمایندګۍ څخه هلته ځي خبرې کوي، د افغانستان د ښځو وضعیت په سمه معنا باندې هلته بیان کوي تر څو نړیواله ټولنه له موږ سره ودرېږي. نو هیله لرم چې نړیواله ټولنه هم زموږ غږ واوري او موږ یې واضح پرې نه کړي.
ډېره زیاته مننه کور مودان د خبرونې لمنو میرمن ماریا توتاخیل او فوزیه وحدت څخه. تر بلې خبرونې ښه چاره.